پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
احمد شی بریم دازدی ردو دا دی سات پخپرونه که ستاسو کوربا تخنیکی چاری میر احمد ساپای مختبری السلام علیکم په دې خپرونه کې مو اسلام آباد ته د افغانستان د سولې د عالي شورا د پلاوي د څلور ورځني سفر له لاسته راوړنو خبرو. مخکې تر دې چې د خپرونې نور مطالب تاسو ته معرفي کړو، خبرونه له اجمل انڅخاور.
چارواکي وایي په کونړ کې د داعشیانو او طالبانو ترمنځ جګړو کې لږ تر لږه 22 تنه د داعش وسلوال او 15 تنه طالبان وژل شوي دي. دا جوزجان په فیض آباد ولسوالۍ کې پر دوو امنیتي پوستو د طالبانو په برید کې بیا د ولسی پاڅون څو سرتیري وژل شوي او د ایران ولسمشر وایي هیواد به یې ډېر زر له هغه توغندیو په استفاده چې په دغه هیواد کې جوړ شوي د مځکې په مدار کې دوه سپوږمکۍ یا سټلایټونه ځای پر ځای کړي. بشپړ خبرونه واورئ. دا کونړ مانوګي ولسوالۍ اړوند د کوړنګل دره کې د داعشیانو او طالبانو ترمنځ جګړه کې 22 داعشیان او 15 طالبان وشل شوي. دا کونړ مانوګي ولسوالۍ اړوند کوړنګل دره کې د وسلوالو د کونړ ملي امنیت ریاست مطبوعاتي دفتر مسؤلینو د جمعې په ورځ ازادي رډیو ته وویل وبخي د کونړ د مانوګي ولسوالۍ اړوند کوړنګل دره کې د ملي امنیت ریاست مطبوعاتي دفتر مسؤلینو جمعې په ورځ ازادي رډیو ته ویل طالبانو او داعشیانو ترمنځ پورې وونې جګړه شوې چې پکې 22 داعشیان او 15 طالبان وشل شوې دي. د کوړنګل دره د چارواکو په وینا د طالبانو نه تصفیه شوې ده. تر اوسه پورې دواړو ډلو په دې اړه څه نه دي ویلي. اخوا د جوزجان ولایت په فیض آباد ولسوالۍ کې د کوکلداش پر قریه کې په امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو په برید کې څو تنه د ولسی پاڅون سرتیري وشل شوي دي. علابردي قریه د دغه ولسی پاڅون دی وسلوالو د قومندان خبره ازادي راډیو رانقل کړې ده. وایي چې وسلوالو تیره شپه ناوخته پر دغه پوستو بریدونه پیل کړل. د سهار تر اتو بجو پورې دې بریدونه دوام درلود. د نوموړي په وینا لږ تر لږه اته تنه د پاڅون کوونکو سرتیري وژل شوي دي. د ویل چې طالبانو ته مرګ ژوبل اوښتې ده خو د دقیق شمیر په اړه یې نه پوهیږي. بلخوا د افغانستان د دفاع وزارت نن سهار په یوې خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې په تیرو څلیری ساعتونو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې په هوایي او مځکنیو عملیاتو کې لسګونو وسلوالو ته مرګ ژوبل اړولی. د ایران ولسمشر وایي هیواد به یې ډېر زر له هغه توغندیو په استفادې چې په دې هیواد کې جوړ شوي د مځکې په مدار کې دوه سپوږمکۍ یا سټلایټونه ځای پر ځای کړي. حسن روحاني ویلي تهران به د امریکا له هغه اندېښنو سره سره چې ویلي دا کار به د ایران د بالیسټیک میزایلو له پرمختیا سره نور مرسته هم وکړي دا اقدام ترسره کړي. د ایران د دولتي ټلویزیون په حواله حسن روحاني پرون ویل په راتلونکي اونیو کې بل هغه راکټونو په استفاده چې په ایران کې جوړ شوي دوه سپوږمکۍ د مځکې مدار ته ولیږو. خغلی روحانی د دغه توغندیو او سپوږمکیو په اړه نور جزئیات ورنکړل. څورې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو خبرداري ورکړی و چې ایران د دریو راکټونو د توغولو لمسونکي پلانونه نه عملي کوي. پامپیو د فضا ته توغول کېدونکي وسایط بللي و ودایې کړې و چې دغه وسایط د اټومي سروکو د لیږدونکو بالیستیک مزایلو ته ورته دي چې توغول به د ملګرو ملتونو له پریکړې لیک څخه سرغړونه وي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي تیار دی چې ملي بیړنۍ حالت اعلان کړي. دا په داسې حال کې ده چې ښاغلی ټرمپ د امریکا او مکسیکو پر پوله د دیوال جوړولو لپاره پر خپل استدلال د ټینګار په هدف دغې سرحدي سیمې ته سفر وکړ. ولسمشر ټرمپ پرون سرحدي خارګوټي مک الن ته په داسې حال کې لاړ چې د فدرال حکومت د ځینو برخو د تړل کېدو شل ورځې پوره شوې. د دغې ادارو تړل کېدل د دې سبب شول چې اته لکه دولتي کارکوونکي یا له معاش پرته کار ته ادامه ورکړي او یا بې معاشه رخصت شي. ډونالډ ټرمپ او په کانګرس کې ډیموکراټان په خپلو کې په جنجال کې د ټرمپ له کانګرس څخه د سرحدي دیوال د جوړولو لپاره نږدې 6 میلیارد ډالر غواړي او د ملي امنیت یوه مسله یې ګڼي. خو ډیموکراټان دا غوښتنه ردوي او وایي دا یو بې ګټې کار دی. دا مقدونیا پارلمان غړي نن بیا دغه هیواد د نوم د بدلولو پر سر مباحثه کوي. صدر اعظم زوران زایف پرون ونتوانید دغه پیشنهاد د تصویب لپاره په پارلمان کې اکثریت رایې خپل کړي. پرون هم د مقدونیا د نوم د بدلولو پر سر مباحثه وشوه. صدر اعظم زایف ویلي د اتحاد له هغه وکیلانو سره خبرې کوي چې دغه بدلون مخالف دي. د شمالي مقدونیا جمهوریت ته د مقدونیا د نوم د بدلولو لپاره د اساسي قانون د تعدیل تصویب ته 2/3 برخه رایې پکار دي. د مقدونیا پارلمان 160 غړي لري. ګاونډي هیواد یونان له لسیزو رئیس د مقتونیا د نوم پر سر جنجال لري. دغه هیواد وایي یو شمالي ولایت د مقتونیا په نوم یادېږي. دا او خبر
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د سولې د عالي شورا د اسلام آباد د څلور ورځني سفر لاس سره راوړنې څه دي وړاندې به یې په خپرونه کې واوري. بل لور ته مو د ایران د دې وړاندیز په اړه چې د افغانستان په سیاسي نظام کې د طالبان هم وي د سیاسي چارو د کتونکي صدیق پټمن نظر اخیسته.
ایران په داسې دلیل کې چې دا د مداخلې په مرحله کې ذکر راځي چې یو چا پاسداري
د افغانستان د ولسمشې د انتخاباتو لپاره د نوم لیکلو د بهیر مسله د زمرای زم حق په پروګرام کې چیړو. له موټر چلولو سره که په موبایل کې خبرې کوو خطرناک دي، د دې خطر مخه څرنګه نیول کېدای شي په دې اړه به هم په دې خبرونه کې واوري. د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا مشر محمد عمر داودزی چې په څلور ورځني سفر د یو پلاوي په مشرۍ پاکستان ته تللی و نن کابل ته ستنی شي. د دې سفر په ارتباط د چهارشنبې په ورځ په خپله ښاغلي داودزی له اسوشیټیډ پرس خبري اژانس سره په مرکه کې په اسلام آباد کې خوشبیني ښکاره کړه او وی ویل چې روان میلادي کال د افغانستان لپاره د سولې کال نومو او د پاکستان پوځي او ملکي چارواکو په یو خلاص منه کړی ده چې د افغانستان په پیښو کې به همکاري کوي. نن چې سفر پای ته رسیدلی لا هم د خوشبیني په خپل ځای ده. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال خان محمد سیند د دې سفر په اړه د سولې د عالي شورا نظر اخیسته چې لا هم خوشبیني په خپل حال ده او کنه سیند سه؟
بله بله شیبر صاحب، لکه څنګه چې تاسو وویل د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس ښاغلي عمر داودزی پاکستان ته د سفر څلورمه ورځ ده او کېدای شي کابل ته راستون شي. خو مونږ چې د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا یو مهم غړي محمد اسماعیل قاسمیار سره سو شېبې مخکې خبرې وکړې، هغه وویل چې ښاغلي داودزی چې په پاکستان کې د علماو سره کومه ناسته کړې، که د سیاسي شخصیتونو سره کومه ناسته کړې، که د حکومت له چارواکو سره ناسته کړې، ټول خوشبیني ښودلې چې د افغانستان د سولې په اړه به خبرې اترې وکړي او په دې برخه به همکاري وکړي. ښاغلي قاسمیار دا هم وویل چې ښاغلي داودزی د خپل سفر په لړ کې هر ناسته چې کړې مونږ ته راپور را کړی او خوشبیني ښودلې ده. که اجازه مې وي د قاسمیار آواز به هم خپور کړو.
مهرباني
داودزی صاحب، از این ملاقات خود خوشبین واری بود و اظهار امید کرد که یعنی به همین مدت کوتاه ما انشاءالله و تعالی بتانه مذاکرات بین الافغانی را شروع کنه. حکومت پاکستان نقش مهم داره، یعنی اگر اونا همکاری بکنن بالاخره مذاکرات مستقیم بین الافغانی را اونها میتانن اثر بگذارن و رهبری طالبان را موافقشان بگیرن.
بله شیبر صاحب، قاسمیار صاحب دا هم وویل چې پاکستانی چارواکو د افغان پلاوی ټول خبرو ته غوږ نیولې او په دقت سره هغه خبرې کړي، خو کوم ژمنې چې دي هغه ژمنې نه دي ورکړي چې پاکستان به د افغانستان د سولې په تړاو کوم کارونه ترسره کړي. خو بیا هم ده وویل چې سل په سلو کې دا خوشبیني شته چې د پاکستان نوی حکومت په دې اړه یعنی همکاري وکړي. بله
سین صاحب، لکه څنګه چې تاسو هم اشاره ورته وکړه، د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا مشر محمد عمر داودزی په پاکستان کې له چارواکو سره کتلی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره د افغانستان د سولې په ارتباط خبرې کړې دي. همدارنګه د جمعیت العلماء اسلام له مشر مولانا فضل الرحمن سره او د عوامي نېشنل ګوند له مشر سفندیار ولی خان سره کتلی وو. مخکې د راپورونو هم خبره شوې وو چې له یو شمېر پوځي چارواکو سره به وګوري، خو تر دې دمه مو معلومات نه دي ترلاسه کړي چې له کومو پوځي چارواکو سره دغه پلاوي کتلی دي او پر کومو موضوعاتو یې خبرې سره کړي دي. خو د دې سفر په ارتباط چې کله د چهارشنبه په ورځ محمد عمر داوودزی خوشبینی ښکاره کړه او اسوسییټډ پریس اژانس ویل چې د پاکستان د پاوچ او ملکی حکومت نظر سره ورته شوی دی. په دې اړه مو د افغانستان د کابل پانتون د حقوقو او سیاسي علومو د پانځي د استاد نصر الله ستانکزی نظر واخیست. نصر الله ستانکزی وویل چې په کار نه ده چې ډیره خوشبینی دې ته وکړو. هغه کسان چې غواړي چې دا مرکه واوري دوی کولی شي چې د ازادي راډیو ویب سایټ ته ورشي. د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې د نصر الله ستانکزی مرکه په دې ارتباط په تفصیل اوریدلی شي. سین صاحب له تاسو څخه مننه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنې په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان پاک سره لوی شارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولې شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دغه هیواد په سیاسي نظام کې د وسلوالو ډلو د شاملې دوه وړاندیز د افغانستان په کورنیو چارو کې ښکاره مداخله ده. د دغه وزارت سیاسي مرستیال ادریس زمان پر خپل ټویټر پاڼه دا څرګندونی د ایران د بهرنیو چارو د وزیر دغه خبرې په خبرګون کې کړي چې وایي طالبان باید د افغانستان پر راتلونکي حکومت کې شکیل وي. ایران وایي چې هڅه کوي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې مرسته وکړي. فریبا ظاهر پر دې موضوع د سیاسي چارو د کتونکي صدیق پټمن نظر اخیستی دی. د مرکې په پیل کې د تهران د دې همکاري د ادعا په اړه ښاغلی پټمن وویل
د مداخلي او د همکارۍ ترمنځ تفاوت په دې کې دی چې یو څوک تشویقي او یو څوک د یو چا په استازیتوب یو څه غواړي. دا دواړه فرق کوي. ایران په داسې دلیل کې دی چې یو ځل د دوی پلاوی راغی، د افغان حکومت سره خبرې وکړي، چې موږ طالبانو سره خبرې کوو، بیا طالبانو سره خبرې وکړي، بېرته دوی ته د ګزارش په شکل وویل چې موږ طالبانو سره خبرې وکړي. دا د مداخلې په مرحله کې ذکر راځي چې د یو چا په استازیتوب د هغه حق غوښتل. دا د دې معنا لري چې دا د دوی سره امنیتی اړیکې یا کاری اړیکې لري، چې دا په خپل د یو بل هیواد په چارو کې د مداخلې معنی لري او په دې اړه باندې د افغانستان حکومت حق لري چې عکس العمل وکړي. ځکه چې من د مذاکراتو په مرحله کې او دا مذاکرات د سولې مذاکرات چې ګاونډي هیوادونه پخوا هم په افغانستان کې په مداخله باندې تورن وو او تورندی او کووس دی د سولې په مذاکراتو کې مداخله کوي، معنا دا ده چې دوی په افغانستان کې د جنگ په تداوم سره مرسته کوي. زمونږ هیله بدایو چې ګوندې هیوادونه افغانان تخپلو کې پریږي او د دې فرصت پیدا شي چې افغانان تخپلو کې سره کینی او خپل مسایل سره تخپلو کې حل کړي.
بله، پدمن صاحب، دا سم دی چې افغان حکومت حق لري، هر هیواد حق لري چې د خپل ملي ګټو څخه دفاع وکړي او د یو بل هیواد یا د چا څرګندونو ته خبرګون وشي او دریز وشي. زما مطلب دا و چې ولې افغان حکومت اوس دا دریز نسی په خوای ولې نه کول، په خو هم ورته څرګندونی سوي.
خو په دغه سي صراحت باندې چې یعنی هم په دې اعتراف وکړي چې د طالبانو سره اړیکې لري او همیشه کساسیات وشي، ایران او پاکستان دواړو د دې نه انکار کړی دی چې موږ معاشر نه یو په دوی باندې تاثیر نه لرو. اوس خو دا د ښکاره د تاثیر په معنا ده چې د هغه په نمایندګۍ یو څه غواړي او په راتلونکي کې د هغه په نقش باندې ټینګار کوي. کله چې موږ د چا په نقش ټینګار کوو، معنا دا ده چې موږ د هغوی ستراتیژیک ملګري یو. حال دا چې په افغانستان کې حکومت او نافذه قوانین چې حکومت د هغې نه پیروي کوي، د افغانستان ملت باید یو چا ته نقش ورکړي. روح د مذاکراتو د سولې چې افغانان په هغې باندې ټینګار کوي هغه دا ده چې موږ څنګه کولی شو خپل سیاسي نقش او یا د خپل سیاسي نقش مشروعیت د افغانستان د ملت نه واخلو، نه د بهرنیانو په ملاتړ باندې یو څه ترلاسه کړو. اساسي موضوع دوی ته ده چې موږ ټول افغانان باید په دې باندې تمرکز وکړو، په شمول د افغانستان د حکومت چې که هر څوک په افغانستان کې کوم نقش اخلي، د دې نقش مشروعیت باید د افغانستان د ملت نه دا مشروعیت واخلي. منبع باید د افغانستان ملت وي، نه د ګاونډیو فشار، نه خارجي مداخله او یا نور فشارونه.
د سیاسي چارو کتونکی صدیق پټمن.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې د افغانستان په اړه نور مطالب هم لرو. وړاندې به د افغانستان موضوعاتو ته مخکړو، خو اوس یو نړیواله مسله راخلو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای سره لدی چې امریکایي پوځان له سوریې وزي، هیواد یې هڅه کوي چې له سوریې څخه وروستنی ایراني پوځي هم ووځي. مایک پامپیو د مصر د قاهرې په امریکایي پوهنتون کې وویل د منځني ختیځ زړې دښمنۍ باید پای ته ورسول شي. د وویل سره لدی چې امریکا له سوریې خپل ځواکونه باسي، خو لا هم د داعش یا اسلامي دولت ډلې له منځه وړلو ته ژمنه ده. د دې موضوع تفصیل د اسمت ساروان په راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د مصر د سفر په لړ کې وویل سره لدی چې امریکا پریکړه کړې چې خپل ځواکونه به له سوریې وباسي، خو په عین وخت کې هڅه کوي چې له دې هېواده وروستنی ایرانی پوځي هم ووځي. مایک پامپیو په قاهره کې په منځني ختیځ کې د واشنگتن د پراخو هدفونو د روښانولو په ترڅ کې وویل هغه وخت راغلی چې د سیمې د شیګنې لپاره د منځني ختیځ زړې تربګنۍ پای ته ورسول شي. د زیاته کړه امریکا د ډیپلوماسۍ او لخپلو شریکانو سره د همکارۍ لپاره هڅه کوي چې هیڅ ایرانی پوځي په سوریه کې پاتې نشي. پامپیو زیاته کړه واشنگتن د سوریه ځوریدلو خلکو ته د سولې او آرامش لپاره هلې ځلې زیاتوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د مصر د سفر په لړ کې هڅه کوي چې د واشنگتن عربو متحدانو ته ډاډ ورکړي چې له سوریې څخه د امریکایي پوځیانو له وتلو سره سره امریکا سیمې ته شانه اړوي. د بشار اسد رژیم د روسیا او ایران په ملاتړ وتوانید چې واک وساتي. په دې جګړه کې تر څلور لکه زیات خلک وژل شوي او په میلیونونه نور کډوال شوي دي. مایک پامپیو د قاهرې په امریکایي پوهنتون کې وویل امریکا داسې ځواک دی چې د منځني ختیځ د خیر او ګټې فکر کوي. د وویل له سوریې څخه به امریکایي پوځیان چې د ایستلو اعلان یې تیره میاشت ولسمشر ټرمپ وکړ له ډیرو انتقادونو سره سره ووځي. پامپیو چې له خپل مصري ساري سره په ګډه خبري غونډه کې ژغېده وویل له سوریې څخه به د امریکایي ځواکونو د ایستلو پروګرام عملی شي، خو واشنگتن د داعش پر ضد هلې ځلې نه دروي. د اسلامي سخت دریځو تروریستي خطر حقیقي دی. د اسلامي دولت تهدید دوام لري. موږ د سوریې په څو سیمو کې له هغوی سره جنګي شو. د داعش د ودې د مخنیوي لپاره زموږ ژمنه رښتینی او مهمه ده او موږ خپل هڅو ته دوام ورکوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر عراق او اردن ته له سفر وروسته د پنځشنبه په ورځ مصر ته لاړ. د بل مصر وروسته د خلیج د سیمې عربي هیوادونو ته لاړ شي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه د لښپښنې په ټول افغانستان کې او په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست ګردیز جلال آباد اسد آباد پارون پل علم او غزنی شهرونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیول شي. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې زماره یې سم حق پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د افغانستان د جمهوریت ریاست د انتخاباتو لپاره د نوم لیکلو د بهیر مسله څېړل شوې ده. شتروسه پورې دا بهیر سست روان دی، نو که هم دس روان وي د انتخاب پد خپل وا کمیسون به څه کوي؟ دا موضوع په همدې پروګرام کې په تفصیل څېړل شوی ده. اوس په د نړیوالو چاپی خبرونو پاڼه راوړ او چپ خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغه چاپی خبرونو ته فرشته جلال زئی کتنه کوي.
واشنگتن پوسټ په مقاله کې د امریکا د ولسمشر پر دې پلان بحث کړی چې غواړي په افغانستان کې د خپل عسکرو شمیر کم کړي. پوسټ لیکلی د امریکا پوځ د هیواد د تاریخ په تر ټولو اوږده جګړه کې راګیردی او په داسې وخت کې چې د عسکرو پر کمولو غور کوي په ټولو جګړیزو فعالیتونو کې شکیل دی. د سپینې ماڼۍ دوه چارواکو پوسټ ته ویلي چې ترامپ په نهایت کې له افغانستانه د ټولو عسکرو د ایستلو غوښتونکی دی، خو دا ګړی شاید تر وزرو کم شمیر عسکر وایستل شي. د پوسټ په لیکنه د ترامپ پوځي سلاکارانو هغه ته قناعت ورکړی چې په دې وخت کې په تدریجي ډول او د کم شمیر عسکرو ایستل غوره ده، خو چارواکو ویلي چې ورستۍ پریکړه نه ده معلومه او حتی ممکنه ده چې ترامپ په یو وخت کې د ټولو عسکرو د ایستلو امر وکړي. ترامپ ته نږدې سړي سناتور لنزی ګرام ویلي چې ولسمشر په افغانستان کې د امریکایي قواو د پرمختګ له څرنګوالي ډیر سخت خواشینی دی، خو لنزی ګرام هم ویلي چې په یو وار له افغانستانه د امریکا وتل به د یو بحران معنا ولري. پوست امریکا د سمندري قواو د قومندان د لوی درستیزانو د ګډي کمیټې د مشر او په افغانستان کې د امریکایي قواو د مشر له خلې لیکلي چې تر اوسه د ځواکونو د کمولو امر نه دی ورته شوی. ورسپانې له ټلو ټلویزیون سره د جنرال سکاټ میلر د خبره چې حتی که په افغانستان کې د ځواکونو د کمولو امر ورته وشي، امریکا به د افغانستان لمنيتي ځواکونو سره وي بیا خبره کړې ده. د امریکا د پوځ یو متقاعد ډګروال چې په افغانستان کې له طالبانو سره د سولې په مذاکرو کې برخه درلوده پوست ویلي امریکایي چارواکو ته شایي چې د عسکرو د استولو پلان بیرته کڅوړی ته واچوي ځکه مذاکرو ته زیان رسولای شي. هغه ویلي یوازې هغه وخت چې طالبان د مذاکرو موافقه وکړي پر دې پلان غور کېدلای شي. اتلانتیک خبرونه هم پر ورته مسله خو تر دې سرلیک لاندې چې امریکا عملاً له سوریې او افغانستان نه وځي مقاله خبره کړې ده. په مقاله کې بیا هم د ډونالد ترامپ د پلان او د مخالفتونو لامل د امریکا د دفاع د وزارت څخه د جماعت استدایش پر ضد د عملیاتو د مشر او د پینټاګون د درستیزوال استعفا ته اشاره شوې. خو وايي داسې کسان هم ست چې دا پلان یې ستایلی دی. د بیلګې په ډول سیاسي لیکوال رابرټ کپلان نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته په یوه مقاله کې لیکلي چې په افغانستان کې د امریکا جګړه هغه بیکاره هډوکی دی چې باید ایسته شي. د اتلانتیک خبرونه د مقالې د لیکوال په باور د ترامپ د پریکړې مخالفان او موافقان یوازې یو مشترک ټکی لري او هغه دا خیال دی چې ترامپ په حقیقت کې افغانستان او سوریه وزي. خو اتلانتیک وایي چې حقیقت داسې نه دی. په مقاله کې لیکل شوی د جګړې او سولې په خوانی رسم دا و چې یو قدرت په بل تماته ورکړه او بریالي ځواکونه به کورته ستانه شول. خو په دې اثر کې پیچلي کورنی بحرانونه او د تروریزم ضد عملیات هغوم رساده نه دي او د امریکا په څیر ستر قدرت په حقیقي ډول هیڅکله د جګړې له ډګره نه وځي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم زه متولد یلمن ولایت پلشکی شخصوانم چې زبرور د مساکلات سره مجسم مدل په یلمن ولایت کې کوندل کې غړوبل رضای په شپخانه کې تاسو سره زما د درې واره ما بیا ته رضا کړی دا چې ما ته زما سره مرسته وکړي زه د ماشام وړنه تر نه ماشام جوړی نه تر څه دا یار مې کوم څه ته وکړ ما دا په یو ځان سره جوړ کړو چې دا په پیرو ورسې وي چې څه
ہلو نارگل جان کوچے در طرف آڑی کا کیا ما زما دا افغانستان د کوچانو وزارت دا غیل د چی په ګرد افغانستان کې دامي چې موږ یوازې نه فراد ته وای چې په فرا کې وچکلې ده. نو کوچان ګرد وچکلې ځ په لیدي مالداري تر واسطه رسیدي دی او سم د بینه مالداري وته لیدي. نو موږ دا دولت دا خواهش کوو چې موږ خپل مالداري نه سو ساتلای نو دولت دا مهرباني وکړي دا شی فارمونه دی جوړ کې د مالدارو په لکه دا فارمونه د شیګانو دا مالداري د غونډې کې وو چې دوری د ځانو ته وساتي دا چې موږ د لاس دی او موږ ته مړی کیږي نو دولت یا واخی ان شاء الله اقتصاد به ورسره ساتي او یا دا چې ساتل امنی شي یا دی او ښه خوندور ارزانه راولي چې دا شیان قیمتي نو کوي راښته شي او دا کوي ارزانه نه شي راوستلای نو دی بیا ونیسي زموږ سره د شه د بلې مرستي وکي په دې یو من و دوه من کوم کو په دې هیڅ درد نه دوا کیږي زموږ کوچانه د ورځې 15000 شپږزره او زره پر څلو بسو باندې او زره 8000 روپۍ زموږ مخرچا کیږي د هر ورځې دا نو دا ډیره خرچه پر موږ باندې راځي زموږ خو د وکاله خپل مصرفونه چې درلودې په ومو خوړلې بالا مونږ او تر واشتره ده زموږ کوچانه دا د څو څو کلو خواري چې موږ وکړل دي دا ګرځي په دوه کال او یو کال کې وګوره څه یو ډول نه موږ دا غیلې کو چې دولت دا کار وکړي دا د کوچانو پر برابر باندې دا شکار وکړي چې د دولت په ګټه تمام شي موږ خپل تاوان ته لا وختي کې لبې کویلې دي دا ازادي راډیو سمونه نه کوو هله کوم چې ما پیغام نشر کی
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی
دا ساجر د پروانه خبرونه کې وړاندې زماره زما حق پروګرام لرو. په هغه پروګرام کې د افغانستان د جمهور ریاست د انتخاباتو مسله څېړل شوې ده خو په همدې ارتباط پوس یو راپور هم لرو. د افغانستان د جمهور ریاست ته د دریم کاندید لنوم لیکلو سره سم د انتخاباتو خپلواک میسون وای ک د جدي تردیر شې منټي پوری احتمالي کاندیدان نمونه ثبت نکړي دغه لړۍ به تمدید نشي. په دې اړه تفصیل له کابل د خان محمد سین پر راپور کې
سید نور الله جلیلی د دل دوه مرستیالانو خلیل رومان او چراغلی چراغ سر د پنځشنبه په ورځ جمهوریت ریاست ته د کاندیدانو په توګه خپل نمونه ثبت کړل. د انتخابات خپلواک کمیسیون د جمهوریت ریاست لپاره د کاندیدانو د نوملیکن نیټه د جدي ل 14 نن تر 13 پورې ټاکلې ده. دغه کمیسیون وایي کتر لس ورځو پورې د جمهوریت ریاست کاندیدان د نوم ثبتولو لپاره ورنشي انتخابات به د هغو کسانو ترمنځ وشي چې تر ټاکلې نیټې نومونه ثبت کړي دي. د دغه کمیسیون د ویان مرستال مرزا محمد حق پرست د پنځشنبه په ورځ آزادی رادیو ته وویل
امید مو است کې د روزای آینده یک تعداد کسای دیگر کې
د موبایل زمون هیله ده چې راتلونکو ورځو کې هغه کسان چې معلوماتي کسوړې تر لاسه کړي راشي او نمونه ثبت کړي. د جدي لدیرشمې ورسته د محلويش لمخ نشو کولای چاته د نوم ثبتولو حق ورکړو. د جمهوریت ریاست د انتخاباتو د محلويش لمخ د سرطان د 19مې انتخاباتو لپاره به نوم لیکنه د جدي تر دیرشمې پورې دوام وکړي. تر اوسه له دغه لړۍ و ورځې تیریږي. لطیف پدرام، عبدالحکیم تورسن، نورالله جلیلی د جمهوری ریاست لپاره د کاندیدانو په توګه خپل نومونه ثبت کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې تر اوسه د محمد اشرف غنی، عبدالله عبدالله، حنیف اتمر، احمد ولی مسعود، رحمت الله نبیل او انور الحق احادی په ګډون درې اویا کسانو د نوم ثبتولو معلوماتي کڅوړې ترلاسه کړې دي. په خاطر دې حنیف اتمر ته نږدې منابعو ازادي راډیو ته ویلي چې په پام کې د حنیف اتمر د دله دوو مرستیالانو محمد یونس قانونی او محمد محقق سره د نوم ثبتولو لپاره د انتخاباتو کمیسیون ته ورشي. همداشان د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم په خاطر دې ویلي چې راتلونکو انتخاباتو ته کاندید دی او ویاندې ویلي چې سرور دانش به دوهم مرستیال وي. بلخوا د افغانستان لوی ملي ائتلاف وایي که د کاندیدانو د نوم ثبتولو لړۍ ونه غځول شي، د دغه ائتلاف د ملاتړ وړ کاندیدان به په راتلونکې اونۍ کې د نوم ثبتولو لپاره د انتخاباتو کمیسیون ته ورشي. د دغه ائتلاف ویان فضل الرحمن اوریا وایي د افغانستان لوی ملي ائتلاف به د څو کاندیدانو ملاتړ وکړي. حنیف اتمر، رحمت الله نبیل او شهیدا محمد ابدالي د دغه ائتلاف د ملاتړ وړ کاندیدان بلل شوي دي. د جمعیت اسلامی افغانستان د مشرتابه پلاوی غړي محمد اسماعیل د پنځشنبه په ورځ آزادی راډیو ته وویل د دغه ګوند لخوا د کاندید د معرفي کېدو لپاره وروستۍ پریکړه نه ده شوې. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامی هم وایي چې د انتخاباتي ټکټ د جوړښت لپاره د دوی خبرې پای ته نه دي رسیدلې. پوښتنه دا ده چې ګوندونه او سیاسي جریانونه ولې تر اوسه نه دي توانېدلي چې د انتخاباتي ټکټونو د تشکیلولو پر سر یوې هوکړې ته ورسیږي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پخوانی رئیس فضل احمد معنوي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نسبت به ټکټ ها رایزنیا ادامه داره. یک
تعداد د وبل د انتخاباتي ټکټونو لپاره مشورې روان دي. یو شمیر کسانو چې په خاطر دی معاونیت تجمنه لرله بل ځای کې هم معاملې ته مخه کړي او دې ته منتظر دي چې و پوهیږي د چا شانس ډیر دی. یو شمیر په بیلا بیلو بهانو بهر ته لاړل. د افغانستان د سیاسینو ترمنځ ګډوډي ډیره شوې ده. ځینې منتظر دی چې و پوهیږي وړونکي پاڼه د چا په لاس کې ده. دغه ټول لامل شوي چې ژمنې د بدلون په حال کې وي.
تعهدات در حالت تغییر باشه.
ښاغلی معنوي وایي ځینې احتمالي کاندیدان د حاکم ټیم د انتخاباتي ټکټ بشپړېدو ته منتظر دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي جنبش مرستیال عبدالله قرلوق وایي د دغه ګوند مشر ښاغلي دوستم د حنیف اتمر، ګلبدین حکمتیار، صلاح الدین ربانی او محمد اشرف غنی په ګډون له ګڼو کاندیدانو سره خبرې کړې دي. د ده په خبره ځینو کاندیدانو لکه حنیف اتمر او اشرف غنی د خپل لومړي مرستیال په توګه د نظر وړ شخص ښاغلي دوستم ته تمایل ښودلی دی. خدا انی فاطمه او اشرف غنی دفترونو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل. آزادی رادیو.
موبایل د موټر چلولو پر مهال ډیر کله د ټکر سبب کیږي. په تیر بیا چې څوک په موبایل کې خبرې کوي یا اس ام اس استوي. په استرالیا کې د دې ستونزې د مخنیوي لوي هڅمو اسمت ساروان خبروي.
په ډیرو هیوادونو کې د ترافیکي پیښو یو علت له موبایل ټلیفون څخه کار اخیستل بلل کیږي او له همدې کبله په اکثرو هیوادونو کې د موټر چلولو په وخت له موبایل ټلیفون څخه کار اخیستل منع دي. په ځانګړي ډول ډیری خطرناکې پیښې هغه مهال کیږي چې چلوونکی د موټر چلولو په ترڅ کې اس ام اس ګوري یا لیکي. د استرالیا په لویو لارو کې ډېری پرمختللي کمرې نصب شوي چې د موټر منځ په ډېر روند ډول شي او حتی که چلوونکي د موبایل آله ټیټه هم نیولې وي ښکاروي. دا کمرې څو ورځې وازمویل شوې او په دې موده کې تر لس زره زیات چلوونکي کشف شول چې د موټر چلولو په مهال اس ام اس یا لیکه او یا یې لوست. دا کمرې چې خورا قوي لینزونه لري د روان جنوري له لومړۍ نیټې څخه د سیدنی په ختیځ کې د انزاک پاره دا په سیمه کې موټر چلوونکي څاري. په لومړي پړاو کې سرغړونکو موټر چلوونکو ته خبرداري ورکول کیږي خو له راتلونکي میاشتې سرغړونکي جریمه کیږي. ټاکل شوی دی چې د فبروري له میاشتې هغه موټر چلوونکي چې د چلولو په مهال یې اس ام اس کتلی یا لیکلی له درې سوه وو دېرش تر څلور سوه اته څلوېښت ډالرو پورې جریمه شي. دا کمرې به څلورویشت ساعته او په هر رس هوا کې فعاله وي. په دې کمرو په یوه اخیستل شوي عکس کې ښودل کیږي چې یو چلوونکی په داسې حال کې اس ام اس لیکي چې د موټر سرعت یې په ساعت کې اتیا کیلومتره دی.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
دولس په جو دیش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له اجمل ان څخه اورو. تر دې وروسته زماره زما حق پروګرام لرو.
د جوزجان د فیض آباد ولسوالۍ په کوکلداش کلی کې طالبانو پر امنیتي پوسټو برید کړی چې د ځایي چارواکو په وینا د ولسي پاتون شپږ تنه سرتېري پکې وژل شوي. دوی وایي طالبانو ته مرګ ژوبله وخت ده. د کونړ په مانوګي ولسوالۍ اړوند د کوړنګل دره کې د چارواکو په وینا د داعشیانو او طالب وسلوالو ترمنځ جګړو کې دوه دېرش داعشیان او پنځلس طالبان وژل شوي دي. دغلته د تېرې یوې اونۍ راهیسې د دواړو لورو ترمنځ جګړې روانې دي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي تیار دی چې ملي بیړنۍ حالات اعلان کړي. دا په داسې حال کې ده چې ښاغلي ټرمپ د امریکا او مکسیکو پر پوله د دیوال جوړولو لپاره خپل استدلال د ټینګار په هدف د دغه سرحدي سیمې ته سفر کړی و. د ایران ولسمشر وایي هیواد به ډېر زر له هغه توغندیو په ګټې چې په دغه هیواد کې جوړ شوي د ځمکې په مدار کې دوه سپوږمکۍ یا سټلایټونه ځای پر ځای کړي. او د مقدونیا پارلمان غړي نن بیا د دې هیواد د نوم د بدلولو پر سر مباحثه کوي.
زما رایا زما حق د میزان د اتوشتمې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه.
د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو زما رایا زما حق ځانګړي خبرونه د دې اونۍ بحث مو د جمهور ریاست انتخاباتو د کاندیدانو د نوملیکنې څرنګوالي ته ځانګړی کړی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای تر اوسه په رسمي توګه درې کسانو د راتلونکو جمهور ریاست انتخاباتو لپاره ځانونه ثبت کړي دي. دوی وایي چې دغو انتخاباتو ته د کاندیداتوري لپاره شاوخوا درې اویا کسانو معلوماتي کڅوړې ترلاسه کړې. خو له هر څه وړاندې راپور د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له میاشتو میاشتو ځان وروسته وایي چې د کابل ولایت د رایو لومړنۍ پایلې به ډېر ژر اعلان سي. دغه کمیسیون مرستیال بیان زبی سادات ازادي راډیو ته وویل چې د کابل ولایت د رایو د سلو محلونو د تفتیش چارې بشپړې سوي او یوازې پنځه په سلو کې پاتې دي څو اطلاعاتي بانک ته داخلي سي. د کابل ولایت د رایو نتایج د دې لپاره چې پراخې درغلۍ پکې سوي وي د شکایتو کمیسیون یې د لغوه کېدو پرېکړه وکړه او د بیا ځلې انتخاباتو سپارښتنه یې وکړه. خو وروسته دغه کمیسیون له خپلې پرېکړې واوښت. د انتخاباتو د قانون له مخې ټاکل سوي وه چې له لغوه کېدو وروسته باید راتلونکو دو اونیو پورې دغه انتخابات بیا تر سره سي. له دغه پرېکړې دا د نږدې دوه میاشتې اوړي. سیاسي ګوندونه، جریانونه او ځینې انتخاباتي بنسټونه د کمیسیون په مدیریت انتقاد کوي او وایي چې کمیسیون د حکومت پر لارښوونه کارونه پر مخ وړي. خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او جمهور ریاست دغه تورونه ردوي او د کمیسیون چارواکي وایي چې د رایو د ځان علت هم په انتخاباتو کې د عدالت او شفافیت د تامین لپاره کوي. له دې ټولو سره په خوا کې د افغانستان د مشرانو جرګې دویم مرستیال آصف صدیقي د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون نه غواړي چې د کابل ولایت د رایو پایلې ژر تر ژره اعلان کړي او قانون ته احترام وکړي. له بلې خوا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي په افغانستان کې د انتخاباتو بهیر د کمرنګ کېدو علت د کمیسیون او حکومت کمزوري مدیریت بولي او وایي چې هر څه یې ارغمل کړی دی. دا چې عام خلک په دې اړه څه وایي له دوی به واورو.
نو می حکمت لادی د مرکز ټاکنو ته خو وکټ خوشبینه یو چې تر سره سي. انتخابات کمیسیون ویل چې موږ د لاشه په پټه پر موږ کوشش کوو چې لږ وزنډو دغه ټاکنې. خو کوه نه زنډېږي پر دغه ټاکنې نه ټاکي ورته ټاکنې د پر دغه تر سره سي. خو شکایت کوم انتخابات کمیسیون خپل امادګي ورته ونیسي ډیر به خوشاله په شپای به تر سره سي. دا ټاکنې هله لرو د دولت څخه او خپل د انتخابات کمیسیون څخه چې دته به مند امادګی نیولې وي چې شفاف ټاکنې تر سره کړي.
نو مې د لاغه مسلم دي کچيري امنیتي په اړه بخت په اړه برخه کې شفافیت راتلایس نه یوازې په انتخابات کې هغه کا پروژې وي که دفترونه یو پر بار بخش کې شفافیت راتلایسي خو موږ دغه را روان ولس مشری زو ټاکونو ته خوشبینی خوشبینه پدې چې دلته د سولې خبرې روانې دي دغه ولس مشری زو ټاکنې چې دي د دغه سولې په خاطر یعنی درې میاشتې وځندل نو موږ خوشبینی لرو پدې چې انکچيري سولې راسي او په ساحاتو کې امنیت سي الته مرکزونه پرانیستل سي الته درڅارنې لاندې وي یعنی د شفافیتو یعنی دا کمیسونونه کولای سي چې الته پر خپل وخت رسیدګي وکړي په غزګي کې نو بیا د درغلي مخنیول کیږي د زورواکو مخنیول کیږي
که څه هم د جمهور ریاست انتخاباتو ته د نوملیکنې لپاره یوازې یو څو ورځې پاتې دي خو تر اوسه هم په کم شمیر کې کسانو چې هغه هم مطرح سیاسي چیرې نه دي نوملیکنه کړې د افغان ولسمشر په ګډون یو شمیر سیاسي مطرح څیرو ویلي و چې دوی په پام کې لري چې راتلونکو انتخاباتو ته ځانونه کاندید کړي دا چې ولې تر اوسه کمو کسانو نوملیکنه کړې ستونزه پڅ کې ده آیا انتخاباتي ټکټونه نه دي چمتو سوي او که خلک پر راتلونکو انتخاباتو باور نه لري دغه ټول مسایل مو په همدې بحث کې سره څېړلی چې په سټوډیو کې را سره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون مرستیال ویان میرزا محمد حق پرس او د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ ویان د مروه امینی میلمانه دي میلمنو ته ښه راغلاست وایم لومړی پښتنه له حق پره صاحب نه پیلو حق پره صاحب که د ازادي راډیو درنو اوریدونکو ته وایي چې تر اوسه پورې څومره کسانو د جمهور ریاست انتخاباتو ته نوملیکنه کړې ده او همدارنګه څومره شمیر کې کسانو د معلوماتي کڅوړې ترلاسه کړې دي
ډیره زیاته مننه په لومړی قدم کې تاسو ته امینی صاحبې ته او د راډیو ټولو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون د خپل مهالویش مطابق تر اوسه پورې درو اویا معلوماتي کڅوړي د ولسمشری ټاکنو ته کوم کسان چې نوماند کیږي د هغو نمایندګانو ته ورکړي دي او تر اوسه پورې درې کسان په رسمي بڼه باندې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون مرکزی دفتر ته راغلي او خپل اسناد د ارزیابۍ لپاره همدې کمیسون ته سپارلي تر څو دوی په آینده کې وکولای شي چې په رسمي بڼه باندې ځان کاندیدان کې چې دغو شمیر ډیر محدود دی چې یو عبدالحکیم تورسن دی او همدارنګ عبداللطیف فدرام دی او سید نورالله جلیلی دی
دا کسان چې راغلي دی او نوملیکنه یې کړې ده هغه شرایط چې لاله وړاندې دیو کاندید لپاره وز سوي دي یې خودل سوي دي د بشپړ کړی دي
هغه شرایط ډیر مشخص دی د افغانستان ټاکنو خپل د افغانستان په اساسي قانون کې د ټاکنو په قانون کې اته دیرشم ماده د یو شپیتمه ماده چې د هغه مادو پر اساس باندې هر هغه کس چې خپل اسناد د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون ته سپاري د ارزیابۍ څخه وروسته بیا دوی په رسمي بڼه باندې راځي او ثبتنام به ترسره کوي البته د یادول وړ ده کوم بهیر یا جریان چې فعلاً دوام لري دې ته موږ د ثبتنام جریان نه وایو دې ته موږ د اسنادو د ارزیابۍ جریان وایي یا پروسه وایو اول د دوی اسناد ارزیابي کیږي کله چې دوی وپیژندل سي چې دا کسان واجد د شرایط دي او دوی کولای سي چې ولسمشری ټاکنو ته ځان نوماند کی بیا په رسمي بڼه باندې دوی د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون د خوا څخه د کاندید تر عنوان لاندې اعلانیږي چې تر اوسه پورې دوی زموږ سره نه کاندیدان دي او نه هم احتمالي کاندیدان دي بلکې یوازې خپل اسناد ارزیابۍ لپاره یاد کمیسون ته سپارلي
مرواچن تاسو خو دیو نظر بنسټ په توګه باندې دغه د نوملیکنې بهیر یاد چې یادونه وکړه د اسنادو د څېړنې بهیر له نږدې نه ګوري وګورو چې څو ورځې له بلا دغه د نوملیکنې یا د پروسس وخت پاتې دي وګورو چې یوازې درې کسانو په رسمي توګه کمیسون ته مراجعه کړې ده دغه بهیر سست نه روان
ډېره مننه سلام تاسو ته افغان صاحب حق پرست صاحب ته اوس موږ ټول اوریدونکو ته هغه لړۍ چې دوی اعلان کړه وخت یې چې ورکړ نوماندانو ته چې دوی راسي هغه د معلوماتي بستې واخلي وروسته له هغه نه بیا هغه بهیر چې دوی یادونه ترې وکړه دا به پوره کیږي او وروسته له هغه به د کاندید یا هم نوماند په حیث دوی پیژندل کیږي دا دوام لري د قانون پر اساس دا د دوی قانوني حق ده هم د معلوماتي بستو اخیستل هم د کمیسیون حق ده چې بیا دا اسناد وڅېړي چې دا وجد شرایط دي کنه په هغه د افغانستان په اساسي قانون کې هغه موارد چې ورته ذکر سوی دی، د دوی سن، د دوی مدني حالات، د دوی هغه جزایی مسؤلیت په جزا یعنی د دې هم دوی جنایتکار نه وی، یعنی کوم چینه تر سره کړی چې هغه قانون خلاف وي، د دې تر څنګ هغه نور موارد چې ذکر سوی دی دې ته قانون او حق ورکړی دماندانو ته، او دا د دوی قانوني حق ته ترغه ورسته ورځی پوری هر څوک چې غواړي په هر ورځ باندې کوي سي غډون وکړي. دا لړۍ سستنه دروانه خو یوازینی ستونزه دا و په لومړی کې 12 ورځې وخت کې کمیسیون لخوا اعلان چې دوی را دي سي ځان د ثبت نام کړي،
د معلوماتي کڅوړه تر لاسه کولو مودا اوس تر رسمن یو بل پړاو جن ثبت نام نوم لیکنې پړاو پیل شوی، اخو دی واځي د معلوماتي بستې تر لاسه
خو په پیل کې کمیسیون دا اعلان وکړي چې هغه مودا واسه د معلوماتي بستو د خستلو لپاره و. حتی ځینې کسان وره مغلل او رسنۍ هم هلته منتظر وي چې هلته به نوماندان عزیزانونه به ثبت نام کوي، خو بیا کمیسیون ځینو نوماندان ته ویلي و چې موږ آمادګي نه لرو، دوی له فیفا سره په اړیکه کې سول. دغه یوازینی ستونزه وه، خو اوس کله چې ټاکنې وروسته واچول سوې او دا پروسه اوږده سوله، د دې نوماندانو هم د قانوني حق ته تر وروستۍ ورځې پورې کولی سي ځان کاندید کړي، یعنی سسته هم که روانه ده، دا کومه غیر قانوني کار نه ده.
حق پرست صاحب، که دغه پوښتنې ته ځواب ورکړي، اوریدونکي یا خلک وایي دغه لړۍ سسته روانه ده، لامل یې په څه کې ده؟
موږ د محلویش مطابق اول د جدي څخه بیا تر 12 د جدي پورې ام خلکو ته د ویلامې په ذریعه دا اعلان وکړي چې هم د دوی د اسنادو د ارزیابۍ پروسه ده او هم د دوی د معلوماتي کڅوړو د اخیستلو. مګر کله چې موږ د انتخاباتي نظام د شوراکاو سره خپل مشورې او د دوی د نظریاتو د اخیستلو پړاو را پیل کړي، موږ دې نتیجې ته ورسېدلو چې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون باید یو تجدید نظر وکړي پر دې مهالویش باندې چې آیا ممکن په یو دیرشم د حمل موږ دا توانایي او آمادګي او چمتووالی لرو چې ولسمشري ټاکنې ترسره کړو که یا نو. ځکه دې نتیجې ته زموږ مشورتي ناستې، د نظریاتو د تبادلې ناستې، دې نتیجې ته موږ ورسېدلو چې معقوله او مناسبه به دا وي چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون 4 ټاکنې په یو وخت کې ترسره کړي، اما ترڅو موږ یو مشخص وخت ورته ورکو چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون رسمي دریز معلوم سو او اعلان یې وکړي چې د سرطان په 9 نیټه ټاکنې 4 ټاکنې په افغانستان کې ترسره کیږي، چې ولسمشري ټاکنې دي، ولایتي شوراګانې ټاکنې دي، د ولسوالۍ شوراګانې ټاکنې دي او همدارنګه د ولسی جرګې ټاکنې په غزنی ولایت کې. بیا نو هغه و چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون اول د جدي څخه بیا د 12 تر جدي پورې د معلوماتي کڅوړو پړاو او د 14 د جدي څخه بیا تر 13 د جدي پورې دا د اسنادو د ارزیابۍ پړاو مشخص شو، چې خوشبختانه باید وایو چې دا دواړه پړاوونه په ډیر ښه طریقه فعلا مخته ځي او هیڅ نو زنډ او خنډ په دې دواړو پړاوونو کې نه دی راغلی. بعدي پړاوونه چې د محلویش مطابق ټاکل سوي دي، امید دا دی چې هغه انتخاباتي شوراکاوي چې زموږ سره اوږه پروژه کار کوي، د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون سره، که د بودیجې په برخه کې، که د امنیت په برخه کې، د که د آګاهۍ په برخه کې، او که همدارنګه سیاسي آزاد مدني ټولنې د څار بنسټونه، که د ډیموکراسۍ د تمثیل په برخه کې، چې زموږ سره همغږي همکاري پر وخت او زمان وکړي، امید مو دا دی چې ټول پړاوونه په وخت او زمان باندې تطبیق شي.
مروژنې تاسو ته راځو، تر اوسه پورې هغه مطرح سیاسي څیرې لکه ولسمشر، همدارنګه ځینې نور سیاسي ګوندونه او سیاسي جریانونه مطرح څیرې، دوی د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته نه دی راغلي، ستونزه پسې کې ده؟ آیا انتخاباتي ټکټونه جوړ شوي نه دي؟ که به د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باندې همدغه سیاسي مطرح څیرې باور نه لري؟
د باور مسله هم ده، او د ټاکنو د ځنډولو دلایل چې دوی ویلي، ولسی جرګې ټاکنې دومره مدیریت نسولې چې په هغه کې موږ نه یوازې ملي اعتبار له لاسه ورکړ، موږ بین المللي او نړیوالې ټولنې اعتبار مو هم له لاسه ورکړ، او یوازینی دلیل یې د دغو ټاکنو د ځنډیدو د بودیجې نشتون هم و. د دې تر څنګ جدي اصلاحات غوښتونکي یو، موږ ټول چې دا اصلاحات په یو دیرشم د حمل په کمیسیون کې ناممکنه خبره وه، ځکه دوی ډېر جدي ماموریتونه نور ترلاسه لري. تر اوسه پورې د پلازمېنې کابل هغه لومړنۍ پایلې نه دي معلومې، د دې ترڅنګ هغه د مکافات او مجازات او اصل چې د افغانستان د خلکو غوښتنه ده او جدي ساحات په فهرستونو کې د بایومټریک په مسله کې د دوی کارکونکو په مسله کې د یو بل دلیل و چې ټاکنې وزنډې دي او همدارنګه یوازینی بل مهم دلیل یې د خلکو د اعتبار مسله ده چې د مجازات او مکافات او اصل کې دلته معلوم نسی هغه له لاسه تللی اعتبار موږ بیرته باید له لاسه ورنکو او بیرته یې په لاس راوړو اصلی دلیل د دې چې ولې تر اوسه هغه مخکښ کسان چې موږ ورته منتظر یو چې دوی باید کاندید سي او نوملیکنه کې دوی هم ګډون وکړي یو خو دوی په د انتخاباتي ټکټونو باندې تر اوسه جوړ نه دی راغلی هغه په ټولنیزو رسنیو کې د دوی جنجالونو شاهدان موږ ټول یو او لبل مخه د اعتبار مسله هم ده ځکه په تیر ټاکنو کې هم نوماندان له ډیرو جدي ستونزو سره مخامخ وو د دوی رای ورکې سولې د دوی رای بې ځوابه پاتې سولې تر اوسه پورې د کابل ولایت د نوماندانو هغه لومړنۍ پایلې نه دي اعلان څه کم دوه میاشتې ترې تېرې سولې خو تر اوسه پورې لومړنۍ پایلې موږ نه لرو دا مسله هم ډېره مهمه ده خو اصلي مسله دا ده چې د قانون پر بنسټ اوس موږ حق نه لرو د دې چې وایو حتما دوی اعتبار نه لري ځکه بیا دا د کمیسیون ستونزه نه ده هر څوک چې غواړي ولسمشریزو ټاکنو ته ځان نوماند کړي خو موده یې ورته ټاکلې ده ځان دې نوماند کړي یعنی دا داسې کار نه ده چې یا په زور څوک ترې وغواړي یا هم ورته وایي چې راسي ستاسو ګډون
دا خبره داسې جوته کیږي چې هم د انتخابات په خپلواک کمیسیون باندې د سیاسي مطرح څېرې باور کم لري او په بل خوا انتخاباتي ټکټونه تر اوسه پورې بشپړ شوي نه دي داسې کسانو هم ځانونه کاندید کړي دي چې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د لومړنیو نتایجو کې دی ناکام شوی ده یعنی حتی زرګونه رایې هم نه دي پوره کړي بیا څنګه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هغه شرایط چې د جمهوري ریاست انتخاباتو یو کاندید لپاره ایښودل شوي دي هغه بشپړ کړي دي دلته څه روان دي
سو موږ دا نسو ویلی چې هغه کسان به دا شرایط بشپړ کړي یا به نه کړي ځکه تر اوسه پورې د ځینو کسان چې هغه په رسمي بڼه باندې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون مرکزي دفتر ته راغلي خپل اسناد سپارلي البته د دوی اسناد تر ارزیابۍ لاندې دي دا به وروسته جواب سي چې آیا دا کسان واجد شرایط دي دوی کولی سي ځان نومان کړي یا نسي کولی بل د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون د سفتینام بهیر هغه د اساسي قانون او د افغانستان د ټاکنو د قانون مطابق بیک مختزی اساسی قانون کې شپېتمه ماده یو شپېتمه ماده او همدارنګه اته دې شم ماده د ټاکنو د قانون
پر سبب زه بل سوال درځم ما مخکې دا ونه وکړ چې دا کاس زرګون راي نه دی وړي نو د انتخابات د جمهوریت یو کاندید لپاره یو لک تذکری شرطی خودل سوې ده د لکومه کړ د تذکری
شدا چې د کومه کوي هغه بیل سوال دی او شدا غنم چې پښتنه د دغه کاس څخه وسی اما د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون ته مهمه
مسولیت لري
صحیح مهمه دا ده چې په قانون کې هم په اساسي قانون کې هم د ټاکنو په قانون کې واضح لیکل شوی دی چې دا کس چې ځان کاندید دی باید مسلمان وسی د مسلمان پلارو مور څخه وسی د افغانستان تابعیت ولري تر څلويش کال پورې د عمر وي سل زره تذکری چې هغه استیکر سوی هغه کمیسون ته وسپاري یعنی دغه شرایط کې یو کس پوره کی نور مشته سوال نسته د یو دیموکراتیک اورګان په هیڅ باندې دا شخص د خپل دیموکراتیک حقوق څخه استفاده کوي او راځي د اسناد درځوي څخه وروسته په رسمي بڼه باندې نومان کیږي او دا چې په برښنایي رسنوي کې هم مرزنی خبري واوریدل چې څوک وايي پلانې د افغانستان نوم نه مني د افغانستان هویت نه منی هغه بیل خبرې دي کله چې څوک مشت خپل تذکره را نوړي مر د سفتینام حق نه ورکو کله چې دا شرایط بیا پوره کی خپل تذکره راوړي سلسله تذکره نوري راوړي هغه شرایط چې نور ورته په نظر کې نیول سوي هغه پوره کی د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون د سفتینام حق ورکي
مروجن په دغه سوال باندې ته نظر مغواړم
دا د هر افغان حق ده چې ځان نوماند کړي له دغو شرایطو چې حق پره صاحب ویلې د په قانون کې ذکر شوی دی او بې له قانونه پرته بیا کله که نور موارد چې دوی نقص کړي دي دا هم نقص کړي بیا به هم د افغانستان خلک په دې کې ستونزه لري هغه موارد چې د اساسي قانون پر مادو کې راغلي دي هم غادي چې حق پره صاحب مسلمان دی وي افغان دی وي تابعیت ولري
ځینې خلک داسې کسانو چې افغانیت نه مانو خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اوس ورته اجازه ورکړې ده نه خو براله چی ویلې
د افغان منل او نه منل په یو شخصیت باندې یا هم په یو کس باندې اړه نه لري. د ده په تذکره کې لیکل سوي دي چې افغان یم، دا چې د ده په زړه کې څه دي هغه باندې موږ کار نه لرو، خو درو همدا اوس دی په علني توګه دی افغان حسابېږي. او کله چې افغان د ورځې ګډون کوي، یعنی چې د ده په تابعیت پورې هم کمیسیون هغه ته په درنه سترګه کتلي دي او ثبتنامې کړې ده، خو دلته د منلو او نه منلو د خوښي او ناخوښي مسله نه ده مطرح.
اخبار صاحب قبل برخه تراسو د بحث د جمهور ریاست انتخاباتو لپاره یا راتلونکو انتخاباتو لپاره دغه عملیاتي پلانونه پاړه باندې کراته وغږیږي چې موادو ته اړتیا ده، د امنیت ستونزه ده، دلته په دې برخه کې تاسو څومره کارونه کړی دي، څومره مخکې تللی؟
ډېره مننه. یو مخکې تر دې ستاسو سوال ته راسم، یو ځل بیا هم ستاسو تیرې خبرو باندې یو اشاره لرم. هغه کسان چې د دې دا کول چې زه افغانیت نه منم او یا دا چې د افغانستان نوم نه منم، په دې برخه کې بیا هغه کسان موږ ته خپل د هویت پاڼه یا تذکره راوړې ده چې په تذکره کې ډېر واضح نوشته سوي دي چې ملت افغان. که دغه شخص موږ ته تذکره را نه وړي، په هیڅ وجه د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون د اساسي قانون پر اساس، همدارنګه د ټاکنو د قانون پر اساس، د ته د ثبتنام حق نه ورکوي. ښه، د عملیاتي عمراتو پر اړه باندې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون خوشبختانه باید ووایي چې دا اوس د زیرفت ارګانونو سره، د حکومت سره، همدارنګه د نړیوالې ټولنې سره په بیلابیلو مسایلو کې خبرې اترې روانې دي. د حکومت سره جدي په عملیاتي اړخ کې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون خبرې د امنیت پر تامین باندې دي چې آیا هغه ټارګټ چې موږ په زرګونو مراکز دوی ته ورکوو د ولسمشری ټاکنو لپاره او د درو نوو ټاکنو لپاره، دوی کولای شي چې امنیت تامین کړي کیا؟ ځکه په دې برخه کې موږ اندېښنې لرو. په 5,103 مراکزو کې موږ ثبتنام ترسره کوي په دولسي جرګې په ټاکنیز نظام کې، اما بدبختانه په 5,040 مرکزونو کې موږ ټاکنې ترسره کړې، چې په 5,040 مرکزونو کې هم ځینې مراکز تر شدید نامنیو لاندې وو، چې دا یو ډېر غټ چیلنج وو چې په دې برخه کې د حکومت سره جدي خبرې روانې دي تر څو موږ خپل عملیاتي پلانونه او دغه اپریشن پلان د مراکزو د تعداد مطابق هغه په نظر کې ونیسو او هغه تهیه کړو او دغه د انتقالاتو د برخې لپاره، د بودیجې لپاره، د ناظرینو لپاره، د پرسونل لپاره، د مراکزو لپاره، د حساسو غیر حساسو مواد لپاره، په دې ټولو اړخونو کې موږ خپل چمتووالی ورته ونیسو. نو ځکه بل مهمه مسله د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون د پاره ده چې موږ په وخت او زمان باندې فند ترلاسه کوو، بودیجه چې دا 49 ټاکنې چې تر سره کیږي دا یو ډیر غټ بودیجه ته اړتیا لري، چې په دې برخه کې د نړیوال ټولنې سره جدي خبرې روانې دي او د حکومت سره. نړیوال ټولن هم پر ځینو مسایلو باندې تاکید کوي. د مثال په ډول یو مسله دا ده چې دوی غواړي دا چې د ملل متحد په منشور کې د ډیموکراسۍ د تحقق او د تطبیق لپاره بودیجه په نظر کې نیول سوي ده. بیا دوی بیل پروسیجر لري چې دوی به د پروسیجر پر اساس باندې مشته بودیجه راکړي. د دوی پروسیجر تای کول هم د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون لپاره یو ستونزه ده، ځکه وخت زموږ کم دی چې د دوی پروسیجر تای کیږي، بودیجه ترلاسه کوو، موږ خپل وخت لاس ورکوو. په دې برخه کې ان شاء الله چې د اندېښنې وړ خبره نه ده، ډیر ژر به هم د نړیوالې ټولنې د خوا څخه هم د حکومت خوا بودیجه تمویل شي.
هغه لمنې تل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکو د عملیاتي پلانو سره څنګ کې د نورو پلانو په اړه باندې څرګندونې کې ملت ته ډاډ ورکوي، خو په عمل کې چې بیا وګورو ستونزې موجودې وي. ګوره د میزان د 28مې 29مې همدارنګه د عقرب 15مې انتخابات موږ تاسو ولیدل چې په درې واړو انتخاباتو، یعنی یو ورځ وروسته انتخاباتو کې ځینې مرکزونه چې فعال وو، همدارنګه د کندهار په هغه انتخاباتو کې بیا بیا ستونزې تکرارېږي. دغه عملیاتي پلان په برخه کې تاسو څه نظر لرئ؟ آیا د عملیاتي پلان په جوړولو کې تاسو ته ونډه درکړل سوې؟ تاسو وړاندیزونه ورته سو؟
د حق پر صاحب خبرې زه تر ډېره حده پورې منم او تر ډېره حده پورې ادارت کیږم، ځکه په توشتم او نهوشتم د میزان او همداسې یوه اونۍ وروسته بیا په کندهار کې چې موږ ټاکنې درلودې، یوازینۍ ستونزه مو امنیت نه وه. په کابل په څو کیلومترۍ او په څو مترۍ کې چې د کمیسیون یو محل او مرکز هلته شتون لري، هغه ته د ټاکنو مواد نه وو رسېدلي، هېڅ امنیتي ستونزه یې هم نه درلوده. په تیرو نسبت تیرو ټاکنو ته موږ په کندهار کې هیڅ امنیتي ستونزه نه درلوده چې داسې جدي وي چې دوی مواد ونسی رسولی، خو له بعده مرغه هلته بایومتریک ونه رسید. فهرستونو ستونزه درلودې سره له دې چې دوی وعده ورکړې وه موږ ته د 28 او 29 میزان ټاکنې تجربه سولې، او له دغې تجربو نه موږ ګټه اخلو او په کندهار کې به بیا نه تکرارېږي، خو له بعده مرغه دا تکرار سولې. او موږ یې منو چې افغانستان د دلته امنیتي ستونزې شته، خو یوازینۍ ستونزه مو امنیتي نه وه. هغه ډېر مثبت پوینټونه د تیرو ټاکنو د خلکو ګډون او د امنیتي ستونزو کموالی وه، خو له بده مرغه کمیسیون مدیریت سم نه وه چې دغو هغو محلونو او مرکزونو ته هم دوی د ټاکنو مواد ور ورسوي چې موږ هلته امنیت درلود. د بودیجې مسله، هغه وخت کې به د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته بودیجه ورکول کېږي چې دوی اصلاحات راولي. نړیواله ټولنه هم د اصلاحاتو غوښتونکې ده، او جدي اصلاحات بل په هیڅ ډول راځي، ځکه دلته ټاکنې مو ترسره سولې. ښه تیر به سو د 28 او 29 د میزان، او بیا په کندهار کې له ټاکنو له ستونزو به تیر سو. اصلي ستونزې د موږ په د کابل په یو ځل شمېرلو کې، بیا شمېرنو کې، دریم ځل شمېرنه، اوس د څلورم ځل لپاره د ځینو محلونو رایې تفتیش کېږي او حسابېږي چې تروسه یې هم سرنوشت معلوم نه ده. یعنی اصلي ستونزې په کمیسیون کې موږ درلوده، له بعده مرغه نه په امنیتي ستونزه وه، نه هم د بودیجې ستونزه وه. وروسته له دې نه هغه اعتبار چې موږ په کمیسیون درلود، له بعده مرغه هغه مو له لاسه ورکړ کړی ده. اوس که کمیسیون په واقعي ډول هم د افغانستان د خلکو لپاره دوی کارم کوي، ځینو شکونه رامنځته کېږي چې کمیسیون بیا لکه تیرو ویناو غوندې بیا دا نقص نه کړي. ځکه زما ډېره دقیقه په یاد ده، د جمعې په ورځ باندې چې سبا ته شنبه ورځ وه، 28 د میزان، و دوی وعده ورکړه چې ټول افغانستان ته موږ د ټاکنو مواد رسولي دي. او سبا به په 8 بجو ټولو مرکزونو او د محلونو دروازې به د خلکو په مخ پرانیستل کېږي او خلک به ګډون پې کوي. خو له بعده مرغه د شنبه په ورځ باندې تر 11 تر 1 بجې تر 2 بجو پورې هم د مرکزونو دروازې پرانیستل شوې.
خلک په دې باندې خبر هم دي او سترګو لیدلې هم دي. ته مخکې د اصلاحاتو یادونه وکړله، دغه د انتخاباتي نظر بنسټونه همدارنګه نړیواله ټولنه خپل افغان حکومت مطرح سیاسي څیرې سیاسي جریانونه ټول د اصلاحاتو غږ پورته کوي. کمیسیون وایي موږ اصلاحات راولو، تر اوسه پورې کمیسیون په دې برخه کې څه کارونه کړي؟ حق پره صاحب،
مخکې تر دې چې ستا سوال ته راسم، اول کله چې په 28 29 د میزان موږ ځینې ستونزې درلودلې، موږ خپل ځان ته برات نه سور کولای. په ځینو مسایلو کې موږ واقعیا ستونزې درلودې. د مثال په ډول ځینې کمیو کاسي په مدیریتي اړخ کې موجود وه چې پر دې موږ سترګې نه پټو. امنیت یو غټ چالی شو نه امنی د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون د فعالیتونو پر وړاندې باندې په 28 29 د میزان چې پر دې باندې هم باید سترګې پټې نه سي. امنیت یوازې دې ته نه وایي چې یو ځای چاودنه وسي، نا امنی یوازې دې ته نه وایي چې یو ځای چاودنه کیږي، یو ځای مین پټاویږي، یو ځای بل څه کیږي، نه. نا امنی دې ته هم وایي چې د دښمن د خوا څخه اعلامیې خپریږي. زموږ کارمندان
خپل اننه مرکز کې لکه مرواجان چې مخکې یادونه وکړه د کابل په مرکز،
تاسو اجازه راکړئ
دلته د بایومټریک ستونزه وه، د لیستون زوا د مامورینو
کته. تاسو اجازه راکړئ، صحیح کته، تاسو اجازه راکړئ زه د مسله درته واضح کوم. بل په قانون کې تاسو وګورئ، واضح د ټاکنو په قانون کې نشته سبې دي چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون په د انتخاباتو په ورځ باندې د پوهنې د وزارت، د وزارت تحصیلاتي عالی، د کارمندانو او همدارنګه د شونکو څخه د بشري قوا په هیڅ باندې کار اخیستل کیږي. یعنی د قانون په اړه، د قانون لمخې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون باید د پوهنې وزارت، د تحصیلاتي عالی د وزارت، د شونکو څخه استفاده وکړي د کارمندانو په هیڅ باندې. موږ د پوهنې وزارت څخه رسمي لیستونه وغوښتل او دوی موږ سره په زرګونو کسان د لیستونو مطابق، د مکتوب مطابق معرفي کړل. مګر بدبختانه کله چې موږ 28 د میزان ورځ را پیل کیږي، په زرګونو کسان مراکز ته نه حاضرېږي. دا یو غټ چالش شو. بل د انتقالاتو په برخه کې موږ ستونزه درلوده، د یو شمیر امنیتي پوسټو او چوک پوینټونو بدبختانه په وختو زمان باندې زموږ کارمندان ته اجازه ورنکړل چې دوی دا و د مواد انتقال کې مراکزو ته، او یادا چې دوی خپل د حضور پیدا کې په مراکزو کې چې دا یو غټ ستونزه و. یو شی چې بیا زه تاکید پر کوم، د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون خپل ځان ته برات نه ورکوي. ستونزې موږ کمیو کاسي په مدیریتي اړخ کې درلود، اما ټوله پړه او یوازې کمیسیون ګرام ګڼل بیا هم انصاف او عدالت نه دی. ښه، رازم ستاسو د سوال مطابق، د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون بیا هم هغه ډاډ چې ملت ته ورکوي، سیاسي آزاد او مدني ټولنې ته، سر بنسټونو د حکومت ته، نړیوالې ټولنې ته، پر هغه اساس ورکوي چې زموږ سره د ټاکنیز نظام
شوراکاج په دې برخه کې مسولیت او مکلفیت د قانون په اړه لمخې دوی لري زموږ سره وژه پروژه په ماهنګي په مجغي باندې کار وکي کبي هم په دې برخه کې حکومت نه غړي وکي امدارنګ نړیواله ټولنه په وخت زمان بودیجه تمویل نه کی سیاسي احزاب مدني ټولنه د سربنسټونه په دې کې هیڅ شک نشته چې د افغانستان ټاکون خپلواک کمیسون معجزه نسی کوي بغیر د ملت د حکومت د دغه شوراکاو د همکاري د امجغي او د حسن نیت بغیر ټاکنیز نظام په شړ ډول باندې تطبیق کېدای نشي.
تاسو مروجنه په دې لاسو وای کلن د ټکو کې راځه.
اول دا چې په محل کې چې ما سبتنام کړی و د کابل چې پلازمې نه ده دغه پزړه کې یو محل و هیڅ هم نیتی ستونزه هم نه و. دواړو ورځو کې ما درې ساعته پورې هم انتظار وایس ما نوم په لیست کې نه و د دې جواب باید کمیسیون ورکړي. زه د خپل رائے له حق څخه محروم سویم. د دې ترڅنګ د انتقال په بس کې چې دوی ویلي موږ انتقال نه سوای کړی او موږ ته ستونزې جوړې کړې د جمعې په ورځ د دې پر ځای چې دوی راسي وې موږ ټول محلونه او مرکزونه ته مواد رسول دي ویلي به چې د افغانستان خلکو موږ ته اجازه نه راکوي دا مواد موږ نه سرسوي نن به موږ هم ستاسو په درد کې به شریک وو موږ به هم له تاسو نه ملاتړ
کوو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال ویان میرزا محمد حق پر سوام درنګ د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخابات یا فیفا ویان د میروا منی له تاسو نه مننه چې استودیو ته راغلی درنو اوریدونکو تر بیا ښه چاره.
زما رایا زما حق
نیوند ولسوالی مواد په روند سره خلاصي وي
مونږ د میرمنې بیا هغه میرمنې
او من هیڅ رئیس د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسون
د میزان د اتوشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادی رادیو